روز آینده به خداوند پاک می‌سپارم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي د بګرام هوایي اډه د چین په لاس کې ده. ټرمپ پرون سه شنبه کانګرس ته د جمهوري غوښتونکو ملي کمیټې ته په وینا کې ویلي که چیرته له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه واک پر مهال ترسره شوی وای، هغه به د بګرام هوایي اډه د امریکا په کنټرول کې ساتلې وه. ټرمپ په خپلو څرګندونو کې د بګرام هوایي اډه د نړۍ یو له لویو هوایي اډو وبلله، خو د طالبانو حکومت له دې مخکې په ځلونو د ټرمپ دا ډول دعوې رد کړې او ویلي دي چې د بګرام هوایي اډه د بهرنیو په لاس کې نه ده. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو په تیر شل کلن حضور کې د بګرام هوایي اډه د دې ځواکونو له اصلي او لویو اډو څخه وه. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د یو شمېر هیوادونو لپاره د بشري مرستو د لیږد لړۍ بیرته پیل کړې ده. رویټرز خبري اجانس د پنځو به خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ټرمپ حکومت پرون سه شنبه پریکړه کړې چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي توکو د مرستې پروګرامونه بیرته پیلوي. له دې سره ویل شوي چې افغانستان په دې لیست کې شامل نه دی. دا چې ولې وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. د ډومینیکن جمهوریت پر یو نایټ کلب د چات د نړیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر یو سل دیار لسو ته پورته شو. پیښه پرون شپه هغه مهال رامنځته شوه چې په دې نایټ کلب کې کنسرت روان و. په پیښه کې یو سل پنځه پنځوس کسان ټپیان شوي او د ویجاړو لاندې د بندو کسانو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د پیښې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي دي. او نن شپه د اروپا د اتلانو په لیګ کې دوه لوبې ترسره کیږي. د اسپانیا بارسلونا لوبډله د جرمني د دورتموند او د فرانسې پی اس جی د انګلستان له استون ویلا لوبډله سره مخامخ دي. تیره شپه د کوارټر فاینل په دو نورو لوبو کې د انګلستان ارسنال لوبډله ریال مادرید ته 3-0 په وړاندې او د بایرن مونیخ لوبډله بیا د ایټالیا انټر میلان لوبډله ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. امریکا یو شمېر هیوادونو ته خپلې ځنډول شوې بشري مرستې بیا پیلوي، خو افغانستان پکې نشته. ولې؟
The largest group of World Food Program
The World Food Program ya WFP ter tulo dera bar khamras te chuda ra wosh pe Yemen aw Afghanistan ki da famalim ras te tara gari so dalo laka Husiano aw Taliban ta gata rasawi
mutaqaidin wa id Taliban aw mali wazarat war sara kade jmani nadi amali kari
دوی وعده کړی و چې اول د حمل شروع کیږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجراءات تر اوسه نه دي شوي.
د پکتیا د جانخیلو اوسیدونکي د خپلو لارو د سړکونو جوړولو غوښتنه لري.
موږ غوښتنه تر کو او د پرګدو نه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پښو نه وي.
او د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د یونان د کډوالو په یو کم کې چې افغانان هم اوسیږي د خوارځواکۍ څو پیښې ثبت کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د امریکا متحده ایالات له افغانستان پرته د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د بهرنیو مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي. په دې کې د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه شامل دي. رویټرز خبري اجانس د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي، خو افغانستان په دې لیست کې شامل نه دی. دا چې ولې، تفصیل یې له اکرام الله اکرام اورو.
د امریکا متحده ایالات د یو شمېر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د افغانستان نوم پکې نشته. دا خبر رویټرز خبري اجانس خپلو سرچینو په حواله خپور کړی او ویلي دي د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې امله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولي. د دې وزارت ویان دی ټمی بروس د اپریل په اتمه یوې خبرې غونډې ته وویل
د خوړو
نړیوال پروګرام یا WFP د ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي دا کار د یو اجرایي فرمان له مخې د هغو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي وویل چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه د اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په اتمه رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د ټرمپ ادارې د افغانستان او یمن په ګډون دولسو هیوادونو ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې ډېرې یا ټولې مرستې بندې کړې دي. ډونالډ ټرمپ له دې وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په افغانستان کې د بېوزله وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی او د غرازی په دغه هیواد کې د بېلابېلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوی. د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي وایي بهرنیو مرستو ته اړتیا لري او دا چې بیکاري ورځ تر بلې پراخېږي. د ننګرهار یو اوسېدونکي شاه زمان چې نږدې 60 کال عمر لري او د ټولې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
سر نه راغلی یم دغه حالات دی. یو روپۍ د سلاب نه اوسه پورې نه کړی پیسې ټایم دی په باندې 10 بجې په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته ګړی کور دی بس ورور جانه مې نه پوره بیا راته ولاړې 3000 روپۍ راکړه.
د لغمان د مرکز محترلام یو اوسیدونکی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته دی ورو بیگا ته خلک ډوړې ته آرام پاتې یو ډوړې احتیاج دی خلک مو من چې ته په خارو ګرځي که چان پښتنو کې ورو بیگا ته آرام پاتې دی ډوړې ته او د غریبۍ سست روپ روبانې نورم جګیږي کده سالاتي.
دوی د امریکا په ګډون لمرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې افغانان دې په دې سختو شرایطو کې واځي پرې نګدي او ژوند ژغورون کې مرستې دې ورسره وکړي. دا په داسې حال کې چې د اپریل په اتمه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سینډي میکن خبرداری ورکړ چې د هغو میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو کمول چې له سختې لوږې سره مخ دي د مرګ سزا کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 28 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دوی سره کړې ژمنه چې د وری یا حمل میاشتې په پیل سره به یې د تقاعد حقوق ورکوي تر اوسه نه ده عملي کړې. د دغې ټولنې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل چې کړنلاره جوړه شوې محلوي جوړ شوی او اوس ورته ویل کېږي چې ځانګړې محکمه نه ده جوړه. متقاعدین بیا وایي چې سخت اقتصادي ستونزې ګالي.
زندگی ما فقط نسل یک بردام سر ما شرف داره اقلا نان خبرش داده میشه او ما برای ما کسی نانم نمیده جوابم نمیده اجرات کارم کسی نمیکنه.
افغان متقاعد طاهر اتل و نوموړی وایي د بېوزلۍ او بېوسۍ ژوند تېرول ورته نور ډېر سخت شوی. ښاغلی اتل ازادي راډیو ته وویل
برای خدا معلوم است که ما برای اولاد خود ما با کدام مشکل برای یک لقمانان تهیه
خدای ته معلومه ده چې موږ خپل اولاد ته په څومره ستونزو و مړی ټوټی پیدا کوو. خلک په تکلیف دي. اولاد ته نفقه ورکول ډیر سخت دي. چا ته وتی کی چا نه وختي څومره دا د مکمل څلور کال شول.
نو موړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد د حقوقو د نه ورکولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تیره یوه اونۍ کې بیا هم دوه ځلي اعتراضونه وکړل. د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنګر شاوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به دوی ته د تقاعد د حقوقو ورکړه پیل شي. خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی. ښاغلی سنګر وایي تازه دوی ته ویل شوی چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه.
دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کېږي ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجرات تر اوسه نه دي شوي. نو تر اوسه پورې محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پای ته نور کوم اسناد او کوم بهانې نور کوم شی پاتې نه دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته دې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. خو د متقاعدینو لپاره پسې اعتراضونو او لاریونونو وروسته هیبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی دې د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یوه اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو هم د تېره اونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دوی څخه د تقاعدي په نوم له ماشونو یې ګرځول شوي وي. خو دوی شکایت درلود چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بیرته نه دي ورکړي چې په تېرو نظامونو کې په دې نوم مرنه ګرځول شوي وي. د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت لخوا متقاعدینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي.
متقاعدینو ته خپل معاشات د تقاعد حواله کول او هغو ته دغه پیسې د هغو خپلې له کارکردګۍ نه چې راټوله شوې ده دا قابل د اجرا دی. دغه پیسې ورته باید حواله او ورته ورکړ شي. دا ظالمانه ده. دا د انساني حقوقو اداري حقوقو او دولتداري له ادرسه دا ټول سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه دی، د تایید وړ نه دی، دا د زغملو وړ نه دی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1300 زیات دی او که دوی د کورنۍ او غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 30 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې میرمنې او اولادونو ته د 30 کلنۍ تر عمر پورې ورکول کیږي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د کتونکي اختر محمد راسخ خبرې واورېدې چې وی ویل تقاعد د دولتي مامورانو حق دی او هیڅوک نشي کولی چې دا ترې وګرځوي. د ښاغلي راسخ د خبرو اوږده برخه اوس اوریدلی شي.
ګوري دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی او ماش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل سوی دی، د افغانستان بانک نه ورته ماش ورکړ سوی دی. دا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب سوی دی چې یو مامور په هره میاشت کې د تقاعد پیسې ترې اخیستل کیږي او هغه پیسې په بانک کې راټولیږي. په هغه باندې افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې پرې ګټي، خپله پشتیبانه کې یې ساتي او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کیږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کیږي. نو بنا دغه پیسې چې دوی د دوی نه اخیستل سوی ده د مامورینو نه په تېر نظامونو کې نظام خو با افغانستان بانک ځان سره نه ده وړی، نظام خو وروره ټول شیان له ځان سره وړی نه وي. یا یو نظام چې جوړیږي اوس دا طالبان دي، خپله دا طالبان جوړ سوی دی. دا اوس یو 15 کاله 16 کاله دوی په قدرت کې اما داسې خو نه شي کېدی چې ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړی د هغه د تقاعد پیسې ورکړ نه شي او یو فرمان پرې صادر کړو چې وروره دا شیان ټول لغوه. هیڅ امکان نه لري. دا د کار د حقوقو، انساني حقوقو، د مامورینو د اجراءاتو د حقوقو په درشل کې دا د دوی حق ګرځي چې دغه پیسې کچیر دوی وس ورته ورکوي او بیا ورته وایي چې تاسو تقاعد نه درکوم. دغه پریکړه دوی نشي کولای چې مامورینو ته یا افسرانو ته تقاعد ورنکي. ولې؟ دا د یو لوی جرګې له ادرسه د یو اساسي قانون د مادې په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپله د یو مشروع نظام مسؤول جمهور رئیس امیر المؤمنین هر څوک چې بولی د هغه د توشې سره بیا دا قابل د اجراءات دی. دا خو یو ملي پریکړه ده. دا یو شخص نسی کولی چې دغه پریکړه قلنده ماته کړي. نو زه خو وایم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل سوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي.
د حقوقي چارو کتونکي اختر محمد راسخ.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بې پولې ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي د یونان د ساموس جزیرې د کډوالو په کمپونو کې چې د افغان کډوالو ماشومان هم پکې ساتل کیږي د خوارزواکۍ شپږ پیښې ثبت شوې دي. دغه بنسټ ویلي چې د دې ماشومانو له شپږ میاشتو تر شپږو کلونو پورې عمر دی او په متوسطې او حادې خوارزواکۍ اخته دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی دی وایي چې په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د بی پول ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي یو شمیر افغان او سوریایي پناه غوښتونکي د یونان په کمپونو کې په خوارزواکۍ اخته شوي. دغه بنسټ ویلي په وروستیو څېړنو کې د یونان د ساموس ټاپو د کډوالو په کمپ کې د افغان او سوریایي ماشومانو په منځ کې د خوارزواکۍ شپږ پیښې ثبت کړي. د بی پول ډاکټرانو بنسټ په یو اعلامیه کې چې تازه خبره کړې ویلي دا ماشومان له شپږو میاشتو تر شپږو کلونو عمر نه لري او په منځني او حادې خوارزواکۍ اخته دي. په اعلامیه کې راغلي د 2021 کال راهیسې چې دوی په دې برخه کې کار شروع کړی دا اول وار دی چې په دې مرکز کې د خوارزواکۍ پیښې تشخیص کړي. د بی پول ډاکټرانو د بنسټ مشرې کریستینا سارا له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې په خوارزواکۍ د اخته سوریایي او افغان ماشومانو د دوو او دریو میاشتو په جریان کې دغه کم ته انتقال شوی خو دا نشي ویلی چې آیا دوی لوړاندې په خوارزواکۍ اخته وو کنه. که څه هم نوموړي ویلي دا نشي تاییدولی چې یاد ماشومان د کډوالو په کم کې په خوارزواکۍ اخته شوي خو خبرداري ورکړې چې د پوره خوړو د نه موجودیت او روغتیا ته نه پاملرنه کولی شي د دوی روغتیا ته د پام وړ زیان ورسوي. اسوسییټډ پریس د یونان د کډوالو وزارت له قوله ویلي چې د خوارزواکۍ پیښې په دې کمپ پورې اړه نه لري او دا چې دوی د کمپ اوسیدونکو ته درې وخته خواړه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی وایي په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. د دوی له ډلې یو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو بده دا ده چې د یونان د کمپونو په یو نفری او دو نفری خونو کې له لسو تر پنځه لسو کسان د دوو نه تر څلورو میاشتو پورې ژوند کول ورته اړ کیږي. د حمامونو دروازې ماتې دي، هیڅ ګرمې اوبه نه وي. ماشومان او لویان د ګرمو اوبو لپاره پنځه یا لس یا هم پنځه لس ورځې انتظار کوي چې دوی بالاخره په ګرمو اوبو حمام وکړي.
د کډوالۍ د برخې یو شمېر څېړونکي د یونان د کډوالو په کمپونو کې پرتو ستونزو ته په اشاره وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل په د هیواد کې د کډوالو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وضعیت په اړه د خپلواک او شفافې څارنې نشتوالی دی. په اروپا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په منځ کې د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ماشومان چې د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو په کمپونو کې ژوند کوي دوی باید د اتن ښار په څنډه کې د مینلند کمپونو ته انتقال شي، ځکه دې کمپونو ته د جغرافیایي موقعیت له امله ډېره پاملرنه کیږي. او نه هغه بنسټونه چې په اتن ښار کې دفترونه لري کولای شي د لری ټاپوګانو د کمپونو په پرتله دلته ډېر نظارت ولري. په لری جزیرو کې د کمپونو د وضعیت په اړه راپورونو ته هم لاسرسی سخت دی او ځینې وختونه راپورونو ته د لاسرسي حق پوښتنې راپورته کوي.
د ساموس د پیژندنې او هرکلی مرکز چې د اروپایي ټولنې له لوري مالي ملاتړ کیږي په 2021 کال کې د پخوانی واتی کمپ پر ځای فعالیت پیل کړ چې په یو وخت کې د وزره کسانو لپاره د استوګنې ځای درلود. د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په دې کمپ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د اوبو او د اړینو خدماتو د نشتوالي له امله شکایت کړی او دا یې غیر انساني او سپکاوی ډک بللی. دغه راز د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق سیف د چرلند او د یونان د پناه غوښتونکو شورا د تیر 2024 کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په ګډون د افغانانو د ستونزمن وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې راپور کې د سیستماتیکې نه پاملرنې له امله د ماشومانو د لمنځه تللو په ګډون هغه ستونزو ته اشاره شوې وه چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. د سیب د چرلن د معلوماتو پر بنسټ د تیر 2024 کال په لومړیو یوولسو میاشتو کې له 14,000 څخه ډېر ماشومان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي چې د 2023 کال په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی. د غراز به د پکتیا د جانخیلو دوستونکو په حواله واوري چې هغوی شکایت کوي چې په سیمه کې لارې سړکونه خراب دي او باید حکومت ورته جوړ کړي. اوس راځو دې ته چې د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ایټالیا ته د سلګونو افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سنت جیډیو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلی کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانه ایتالیا ته د 200 افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت ایجیډیو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمېر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي. دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیک دي مهم بولي. د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي.
ډیری افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولی چې خپل هیواد ته ستانه شي، په پاکستان کې بې برخلیکه پاتې دي. سربېره پر دې چې د دوی د انتقال ژمنه شوې، موږ هیله لرو چې دغه اداره هڅه وکړي څو له پاکستان څخه د بې برخلیکه افغانانو د انتقال شمېر زیات کړي ترڅو د ډېر شمېر انسانانو ژوند وژغورل شي.
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فاطر وایي چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې له ګواښ سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي.
اگر همچون سازمانها است
که داسې سازمانونه شته، نو لومړی دې هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تګ ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو، او که دا خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي داسې اعلان کړی، نو زه ترې له زړه مننه کوم.
د سنت ایجیډیو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 1 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به 200 افغان کډوال چې 328 تنه یې مخکې له منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې ایتالیا ته انتقال شي. په غیلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویب پاڼه خبره شوې راغلي چې د هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یوه زمیمه ده چې له مخې 912 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیه څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو. اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. د اعلامیې په دوام کې د سنت ایجیډیو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوي ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا UNHCR په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي. د جرمني خبري اژانس د اپریل په 8 راپور ورکړی چې د هیواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوي غوښتنې نه منل کیږي. د یادونه ده چې ډیری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او لکلونو دې ته په تمه دي چې دغه هیواد یې ومني. همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیس نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ډیری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې ستونزمن ژوند تیروي، بې برخلیکه دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې بیرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالې فرصتونه محدود دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونه هم د پای شیبو ته نږدې شوی وروستای راپور اخلو. د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د مرکز ګردیز او د زمکنۍ ولسوالۍ څخه د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په تګراتا کې له دوامدار ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی زیاتوي چې په باراني او سیلابي موسمونو کې لارې څو ساعته بندې وي او موټر پکې سم مزل نشي کولی. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ور باندې موټر تګ راتګ نشي کولی. دوی زیاتوي سره لدې چې په یادولارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بېلابېلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله بېرته پکې لوړې ژورې جوړېږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هوارېږي.
غټ نفوسو ته پروت دی، غټ امتقادو یو دوې ولسوالۍ دي، غرو لارې دي، تویونه دي، خوړونه دي. موږ غوښتنه تر کوو او پرګدو نه چې موږ دا سړک څو موږ ته تر جانخیلو پرې پوښ شوی نه وي.
جانخیل ته د غزیدنو لارو په اوږدو کې څو ځایه خوړونه شته چې په باراني او سیلابي موسمونو کې ورباندې تګ راتګ ستونزمن وي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لاره تلونکي کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمېدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګړېدل د سپرلۍ ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دولس سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري. دونګې دا بده چې موږ سره
د جانخیلو اوسیدونکي زیاتوي د دوی لسیمې تر مرکز ګردیز لاره اوږده او خرابه ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنیو پیښو کې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخېږي. د جانخیلو یو بل اوسیدونکي محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ غچ کومې دي مریضۍ موږ هیڅکله په یو وخت کې نه دي رسولي. هغه کله په لار کې مشکل ته شي او یا کلینیک چې ورسوي هم ډېر په مشکل ورسوو. دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنا وته وړو موږ شارنا وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
ځاځي اریوب سرک د پټن پټان کې د قیمتي د نری بند لار ده، هغه باندې جغل اندازي کار پر روان ده. لری اطراف ته کوم سرکونه روان دي هغه باندې جغل اندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو.
یاد دی وی جانخیل د پکتیا له هغه ولسوالیو ده چې په تیرو دوه لسیزو کې د پرلپسې جګړو شاهده وه چې له دې کبله نه یوازې یاد سیمې ته غزیدلې لارې او سړکونه نه دي جوړ شوي، بلکې اوسیدونکي د پوهنې، روغتیا، کرنی او په نورو برخو کې هم له اسانتیاو او پرمختګونو به برخې پاتې شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو د طاهر روخان په همکارۍ جوړ شوې دغه خبرونه ورورو پای ته رسو. په پای کې هم ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه حواله سوي کنه؟ جواب غواړم. مننه، خیر اوسه.
السلام علیکم ورحمت الله. جوړ اس خیریات الله پاک موسم هله در سکو نام سي در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان ته غوښتنه دغه ده چې موږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځوي. دا کاریا کی مشتر الکی یاد بدلا او مرست راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکار سره کوم مرست لیدل لاله نیکو مک نه بدل را سره کړی دا موږ وږي تږي د شار خلکو ته مګورې وروره دا وک کارونه کاروبارونه سمې ساره تر اوسې وروره چې مو په پر 200 متر دی.
تا د افغانستان کې د غربت حالت دغه حال دی وروره. افغانستان کې پیسې په خدای کې ستا د هر رقم نیستېږي یوار پې په خدای کې پیدا کېږي. ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست، بل کار نسته، خواري شی نسته.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو خوږو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. هیله مند یم چې جوړ او روغ خوش خوشحاله به وياست. زموږ د هلمند کجکي ولسوالۍ تاریخ کې د درې څلور ورځې کې ټوله دوا کړه. دا داسې خلک پرشته داسې خلک کرلي وو چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله.
غریبان خلق و نو دا خلق کم چاره و کم لاره و که نو دیدی دا لاره پلاس را که مشکو اکناری روانی بند کرا نمرست استا وعدی کلی دا مرستو هیچ مرستی ندی را سر کلی لش دی تکر و سوچ و که چی پخوال تاریک نو حرام وس ولی حرام سو نو پر دیدی مجاجین ماس خوان نبدوی دا غدی دی لش پیسلا دا زان سر و که چی مشت دیادا تاریک رای لکی دی مرست را سر و که
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.